نگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من آوریدن کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوری
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د بې سرحد خبریالانو سازمان په افغانستان کې د مطبوعاتو په مقابل کې د طالبانو د تازه اقداماتو په هکله اندېښنه ښودلې ده دغه سازمان ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې په روان کال کې لږ تر لږه 12 عامه او خصوصي مطبوعاتي شبکې تړلې دي دغه سازمان د ایکس په ټولنیزه شبکه کې ویلي دي چې په کابل کې د آرزو د خصوصي تلویزیون د خپرونو د بندېدو د ادامې تر څنګ د دې تلویزیون او کارکونکي لا هم بندیان دي د بې سرحده خبریالانو سازمان په دې رپورت کې د طالبانو د حکومت نغښتې دي چې سمدستي دغه خبریالان او کارکونکي خوشی کی د سازمان په افغانستان کې د رادیوګانو او تلویزیونونو بندول غیر قانوني ګڼلي او د طالبانو دغه اقدامات غندلې دي د سپینمانه یو چارواکی ویلی دی چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندی پراخوي او ممکن چې د امریکا په شمول د جنوبی آسیا نه اخوته هم اهداف پنهخه کی د امریکا د ملي امنیت مرسیال سلاکار جان فاینر د دسمبر په 19 په واشنگتن کې ویلی دی چې د پاکستان دغه اقدامات د امریکا لپاره یو ګواخ بلل کېدلی شي د سپینمانه د جکپوري چارواکی یو ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان په ضروري شرکتونو بندیز ولګاوه د پاکستان د بارني چارو وزارت د دې بندیزونو په حق له پخپاره کړی بیان کې د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ پریکړه او مغرضانه پریکړه بللې ده خو تر اوسه د خاغلی فاینر د سرګندونو په حق له څه نه دی ویلي د پاکستان د کراچۍ په خار کې پولیسو د پښتون قومي جرګې یا عدالت د اتیا کسیز کمیټې غړي او د پښتون جوړنې غورزنګ غړي مدیر الرحمن د دهشتګرۍ په تور نیولې ده د پی ټی ایم مدافع وکیل منیجه کاکر د دسمبر په 19 مطبوعاتو ته ویلي دي چې پولیسو مدیر الرحمن چې په حقیار مسید مشهور دی د دسمبر په 19 د دهشتګرۍ په تور ونیو د دهشتګرۍ ضد محکمې ته وړاندې کړ او محکمې زندان ته د نوموړي د استولو امر وکړ پی ټی ایم او د حقیار مسید مدافع وکیل د هغه خلاف ثبت شوی قضیه به اساسه او دروغ بللې دي د سوریې نوې واکمن وایي د خپل هیواد نه افغانستان نه جوړوي په سوریې کې د واکمنو یاغیانو هیئت تحریر شام مشر ویلي دي چې په سوریې او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي احمد شره چې مستعار نوم ابو محمد الجولانی دی د بی بی سی سره په خاص مرکه کې ویلي دي دوی نه غواړي سوریې د افغانستان په شان شي هغه ویلی دی افغانستان یو قبیلوی ټولنه ده خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو په تعلیم باور لري د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه وري د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په سوریه باید هوایی حمله او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا نه سرغړونی سم د سی باید پای ته ورسول شي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
انټونیو ګوتریش د سپتمبر په 19 ویلی په سوریه کې باید ټول تهاجمي اقدامات سمدستي ودرول سي د دسمبر په 8 په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د پوزول کې دوره هيسه اسرائیل په سوریه سلګونه هوايي حمله کړې دي اسرائیل وایي د ستراتیژیکو وسلو او پوزي تاساتو د ویجاړولو لپاره ځکه بمباري کوي چې د افراطي وسلوالو لاس تورنسي اسرائیلی مقامات او دغه اقدامات د خپل سرحدونو د خوندیتوب لپاره محدود او لنډمهاله اقدامات بللې دي د بل خوا د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکرو وایي اروپایي ټولنه په سوریه کې د قدرت د انتقال په وخت کې د سوریه لنوي مشرتابه سره د حساب کتاب لپاره تماسونه ته اړتیا لري شافیه سردار امریکا جغ واشنگتن
د اوکراین په پایتخت کیف او جنوبی سیمه خرسون کې د دسمبر په 6مه د روسیې په پراخو بریدونو کې لږ تر لږه 200 وژل شوی دی د کیف د پوځي ادارې مشر سیری پوپکو ویلي دی چې د روسیې د توغندیو په بریدونو کې په ټول اوکراین کې د هوایی بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او یوازې په کیف اته توغندي وشتل شوی دی د اوکراین د چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خرسون کې وژل شوی. د اوکراین په خارونو او اساسي تاسیساتو باندې د روسي د وی پیلوټ الوتکو او توغندیو منظم بریدونه ادامه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرو اداره وایي چې پروان مالی کال کې د 200,000 نه ډیر غیر قانوني مهاجر د ملک نه شړل دي. د شړل شوو مهاجرو د غشمیر د دسمبر په 19مه په داسې حال کې خبر شوه چې منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ ګواښ کړی دی چې میلیونونه غیر قانوني مهاجر د ملک نه شړي. د امریکا د ګمرکونو او د مهاجرت د اجراتو د ادارې په دې تازه کلنی رپورت کې ویل شوی دی چې اکثریت شړل شوی مهاجر هغه خلک دي چې د جنوبي سرحد نه په غیر قانوني ډول امریکا ته داخل شوی دي. د دې شمیر په دریو کې یو برخه مهاجرو جرمي سوابق درلودل او یا په جرایمو تورن وو. اټکل کېږي چې د 10 میلیونو نه تر 15 میلیونو پورې مهاجر په غیر قانوني توګه د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسیږي، مګر ترامپ او پلویان وایي چې د غیر قانوني مهاجرو شمیر تر دې ډیر زیات دی. او د یونان د سواحل ساتونکو د دسمبر په 10مه ویلي دي چې د دې هیواد او ترکیه ترمنځ په سمندر کې د انسانانو د قاچاق کوونکو د یوې کشتۍ د ډوبېدو له کبله 8 کسان مړه شوي دي. د افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو نه مهاجر په دغه لار اروپا ته د تللو هڅه کوي. په بیړۍ کې 13 کسان ژغورل شوي دي او د نورو کسانو لټون ادامه لري. سیبا خادم، امریکا غک، واشنگتن.
خبرونه مود امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو. د بشری مرستو رسولو موسسې وایي چې د 2015 کال لپاره په افغانستان کې 2.8 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. دغه موسسو د اړمنو افغانانو شمیر، وضعیت او مرستو رسولو پلان اعلان کړی دی. ملګری ملتونه وایي په راتلونکي کال کې نږدې 2.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د همغږۍ اداره وایي په 2015 میلادي کال کې د افغانستان لپاره غوښتل شوې مرسته کې 2.8 میلیارد ډالر دي. په دې کې 2.9 میلیونه اړمنو وګړو لپاره مرسته رسول دي چې 1.8 میلیونه یې پاکو اوبو، 4.3 میلیونه خوړو، 4.3 میلیونه صحی بیړنیو خدماتو او 8.8 میلیونه ښځې او ماشومان غذایی موادو ته اړتیا لري.
د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو لخوا د مرستو کوم وړاندیز شوی ده، په ځای وړاندیز ده افغانستان کې په موجوده حالات او شرایطو کې زموږ هیوادوال ډېر سخت ضرورت لري.
په عین وخت کې د افغانستان ولس د حاکم واکمنانو لخوا د ډیر شمیر بشري حقوقو اړوند بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولنې ټول اقشار یې زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو توپیری چلن او پالیسیو دوام ته په کتنې د پنشن بي پورز د ایکس پر پاڼه ولیکل چې د طالبانو توپیری چلن، جلا کول او بشري کرامت ته سپکاوی او د بهرمول سیستم ډیر پراخه او میتودیکا بڼه لري چې د لارښوونو، فرمانونو او پالیسیو پر اساس تطبیق کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور د مخې بیکاری، کورنی لګښتونو کمی او پراخه بیوزلي لا هم موجوده ده.
عموماً کومې مرستې چې راځي افغانستان ته، د دې عمومي سرپرستی خو په خپل ملګری ملتونه کوي، خو تطبیق او دغه ویش او عملی کوم تطبیق چې دا هغه داخلي جوګانی کوي چې حکومت هم په غیبانی نظارت لري.
د راپور د مخې اقتصادي رکود هم روان بشري بحران زیات کړي چې اقتصادي پرمختګ کم، کاري فرصتونه محدود او صحي او تعلیمی سیستمونه ډیر کمزوري شوی دي چې د ډیر نورو ناخوالو رامنځته کېدو سبب شوه.
زه یو غریب کار سلام به دغه درې میاسو کې د زمي لاس غریبي نه یي، لاس کاروبار څوک نه کوي، ځکه زمي ساړی کار نه کیږي. نو اولیه موادو ته ډیر سخت عجز ضرورت لرو، بل وسیله نه لرو.
د افغانستان خلک زیات لږ او فخر سره مخامخ دي. د په دې کې هغه خلک چې د پاکستان او د ایران مهاجر راغلي افغانستان ته، نو دوی زیات له دې پخر نه ارنج یعنی زوریږي او رنج وړي تر. نو موږ مؤسساتو او خیریه بنسټونو نه دا غوښتنه کوو چې دوی ته زیاته پاملرنه په دې زمه کې وکړي.
د بشری مرستو پر رسولو کې خوراکي توکي، موقتی سرپناوي، د روغتیا او تغذیه خدمات، تعلیم، پاکو اوبو رسول او نقد مرستې شامل دي. د ملګرو ملتونو د همغږۍ ادارې د راپور د مخې په اړمنو او زیانمنو خلکو کې ښځې، نجونې، هلکان، معلولین او مایوبین شامل دي چې تر بل هر چا مخکې مرستو ته اړتیا لري.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د هیئت تحریر الشام مشر احمد الشره چې د ابو محمد الجولانی په نوم هم پیژندل کیږي، ویلي چې نغواړي په سوریه کې د طالبانو په څیر حکومت جوړ کړي. نوموړي ل بی بی سی سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان او سوریه ل بیلا بیلو دودونو سره متفاوت هیوادونه دي او د دې شوزو په تعلیم باور لري. د منځنی ختیځ د چارو شنونکي عبید الله برهانی امریکا جخت ویلي چې د هیئت تحریر الشام ډلې لپاره د سوریې ملي بیرغ د ټولو طرفونو اتفاق او پدند د مسلکي کسانو ګمارل مطرح دي.
په سوریې کې چې کوم بدلون راغی او د هیئت تحریر شام ډلې په مشي دوی واک ترلاسه کړ او په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې طالبان واکمن دي. د دې دواړو ډلو ترمنځ شباهتونه څه دي او ورته والی څه دي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته. شباهتونه خو یو دی چې د اسلام دریزه یا اسلام پالۍ کې به یو ورته والی ولري چې دوله ټپلې د اسلامي مرجعیت په اساس باندې یو دغه ورته والی لري، اما دلته دا شفاهت ډیر لري د ځکه چې د محمد الجولانی په خانه تاریخ دا چې هغه د القاعده او د داعش سره تړاو لرده او دا غوینه بیا راجودا شو او په فکری او سیاسي او اصلاحي لحاظ باندې یاد سیمایزو په حساب باندې او د نړیوالو تفاهم په اساس باندې د تقریبا تر ډیره حد پورې اوس هغه په خانه سره نه دی او د نوې مرحله سره دی او د دوی د غوی سره شباهت په دغه پدی وسنوي حشراتو کې نه لیدل کیږي.
دوه ډلې سختدریزي یا اسلام پاره ګڼل کیدی، د ایديولوژي یا فکری په لاره د دوه ترمنځ څه ورته والی دی؟
دوی د ایديولوژي له لحاظ ورته والی ځکه نه لري چې په اسلام پالۍ او عمومي لحاظ باندې به دا سره امکان لري چې سړی ووایي چې ورته والی دی، اما په دغه کې چې ورته ګوري په جوهري لحاظ باندې خبره دا ده چې افغانستان کې هغوی دیوبندي فکر باندې دي، دینی یو خاص مسلک دی، په مذهبي لحاظ باندې هغوی حنفیان دي او دوی بیا د پوخانی لحاظ باندې یا وسانی لحاظ باندې تقریبا سلفیانو، لکن د سلفی مکتب چې کوم د سعودي پیروي دی یا دغه دغه په سعودي کې دغه سره د پروستي او خبرو اترو کې یا بیانو کې تقریبا واضح په وی باندې ډیر زیات نیوکه وکړي ک دا د خزینو په مورید کې وی، دا وی د حقوقو مورید کې وی، آزادۍ کې وی، یا حتی د امر بالمعروف او د شنور مسایلو. نو دلته په عمومي لحاظ باندې به اسلام پالۍ کې ورته والی، اما کله چې دغه تزي تفصيلات تزي دواړه په مذهبي او مسلکي او په سیاسي بهیر او حتی وسنۍ دغه نسخه په شام کې د اعتدال په فکر باندې ولاړه ده.
د دې د حکومتولې بڼه به څنګه وي؟ په اصطلاح د حکومتي سیستم به څنګه جوړول شي یا څنګه باید یې جوړ کړي؟
تر ډېره حده پورې چې لیدل کېږي د ځینې عربي هیوادونو او بیا خصوصا د ترکیه هیواد تر ډېره حده پورې په دې ټولو ډلو ټاپلو باندې بیا خصوصا په یو دو ټالو ټاپلو باندې چې په مخکخه خپل هم د تحریر شام د دې دوړو باندې تقریبا ډیر قوي اغیز لري او دا هغه سدي چې د نورو عربي ځنې هیوادونو سره چې دوی سره عمله تړ لري او به وکولای شي چې د دوی د وسانی دغه انتقالي حکومت رامنځته کړی د دې په شکل دغه باندې به یو بل نوې حکومت ته لاره پرانیزي چې هغه حکومت به تقریبا د ترکی سره په شباهت باندې یو داسې نظام وي چې هغه نظام کې مرجعیت په اسلامي لحاظ باندې وي او په حریت او ازادۍ او په نورو مسایلو کې به نوې مدني او دیموکراسي شکل بڼه ولري.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. روسیا له اوږدې مودې راهیسې د بالکان هیوادونه د خپل نفوذ لاندې سیمې برخه ګڼي، خو د اوکراین په جګړه اوسنۍ تمرکز په سیمه کې د قدرت خلا رامنځته کړي او ترکیه ته د خپل رول د پراخولو فرصت برابر کړی دی. د امریکا غږ خبريال دورن جونز د استانبول څخه راپورټ را لېږلې دی چې تاسو ته یې پښتو ژباړه اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په بالکان کې د ترکیه د نفوذ د پراخولو هڅې ګړندې کړې دي. نوموړی په دسمبر میاشت کې د مونټنیګرو د لومړي وزیر میلوچکو سپاچیچ کوربتوب وکړو او د اکتوبر په میاشت کې البانیا او سربیا ته لاړ.
انقره د بالکان په مسله کې ځان بریالی ګڼي او دلیل یې دا دی چې ترکیه په دې سیمه کې د یو منځګړي په توګه بریالی ده او د ټولو حکومتونو او ټولو توکمیزو ډلو سره د یو شان اړیکو ساتلو توان لري.
ترکیه چې اکثریت پکې مسلمانان دي د ډېرې مودې راهیسې د البانیا سره کبي اړیکې لري. اردوغان په دې ورستیو کې د سربیا سره هم پیاوړي اړیکې جوړې کړې دي. اردوغان د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچک سره د شخصي او اقتصادي اړیکو له کبله خار وابط لري. روسیه په تاریخي ډول سربیا د خپل نفوذ لاندې ګڼلې، خو په یوکرين کې د جګړې لامل تر نه پام اغوخته او دا حالت د ترکیه په ګټه تماميږي.
روسیه مدام سربیا د خپل ستراتیژیکو ګټو لپاره کارولې ده، خو ستونزه دا ده چې پوتین اوس وخت دومره قوي نه دی سره لدی چې په سربیا کې داسې سیاسي ګوندونه او پوهه خلک شته چې په مستقیم ډول د روسیې د پالیسۍ ملاتړ کوي.
روسي او ناتو په تیر وختونو کې د بالکان په شخړو کې د مخالفو اړخونو ملاتړ کړي. په دې ورستیو کې د کوسوو په اړه چرته چې کړکچلا هم دوام لري او د ناتو په مشرۍ سلسات ځواکونه لا هم حالت ځای په ځای دي. په دې سیمه کې د بې ثباتۍ د دوامدار ګواښ له کبله د انکري خلتیا مهمه ده.
ترکیه په بالکان کې پوځي حضور لري. دا په بالکان کې د ناتو او اروپایي اتحادیې د سولې د ساتلو په هڅو کې د ګډون لامل عسکر لري او په عین حال کې چیرته دلته تاوتریخوالی رامنځته شي نو ترک به ممکن د کیلو خواو ترمنځ د مسلې د حل لپاره ډیپلوماتیک او سیاسي رول ولوبوي.
په بالکان کې امنیت او ثبات د ترکیه لپاره هم حیاتي دي، ځکه چې دا سیمه د ترکیه او د هغې د تر ټولو مهم سوداګریز شریک اروپایي اتحادیې ترمنځ یو مهمه سوداګریز لاره ده.
انقره هڅه کوي ځان د سیمې لپاره د یو لازمي شریک په توګه وټاکي او اروپایان ډیری وختونه ترکیه خپل څنډه ګڼي. دا ملاقاتونه مهم دي. زه فکر کوم چې دوی اراده لري چې د اروپایي اتحادیې د هغه وضعیت سره چې غواړي روسیه او چین ورنی دیوي مقابله وکړي.
د بالکان سیمه د خپل سیاله او د بخوانی شخړو سره د تاریخي او نو قدرتونو ترمنځ د نفوذ لپاره د بینوي جګړې سانه ده. دا و د ډورین جونز د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو د کانګرس په دې کاري دوره کې د ټولنیزو رسنیو لزیانونو څخه د ماشومانو د ساتنې لپاره د دوه ګوندي هڅو لپاره وخت کم پاتې دی. که کانګرس د ماشومانو د انلاین خوندیتوب لایحه تصویب کړي نو دا به په انلاین بڼه د ماشومانو لپاره شخصي معلومات وي. په ورته وخت کې د بیان ازادي مدافعین او ځینې جمهوری غوښتونکي اندیښنه لري چې دا لایحه به د سانسور لامل کېدای شي. د امریکا جغ د کانګرس خبریاله کاترین جپسن نور حل راکوي.
ټولنیزې رسنۍ بیا د امریکا په کانګرس کې د پاموړ موضوع باندې ګرځېدلې دي. په داسې حال کې چې د رواني کاري دورې پای ته رسیدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، جمهوري غوښتونکي او دیموکرات سناتوران د اساسو جرګې څخه غواړي چې د ماشومانو آنلاین خوندیتوب لایحه تصویب کړي.
موږ په فزیکی ځای کې قوانین لرو چې ماشومان د الکول او تمباکو او وسلو په انلاین شکل زورونو، جنسی زورونو او فاشانش خوري. په مجازي فضا کې دا قوانین نه لرو.
بلکبرن د دې لایحې او وړاندې کوونکي ده. دا د 1999 کال راهیسی لومړی لایحه ده چې په مجازي فضا کې خوندیتوب رامنځته کوي. مګر د استازو جرګې جمهوری غوښتونکي رئیس مایک جانسن وایي هغه اندېښنه لري چې دا اقدام به د بیان ازادي محدود کړي.
زه په یقین سره فکر کوم چې موږ ټول سلسله نه دي اصل ملاتړ کوو، مګر تاسو باید دا حق ترلاسه کړئ کله چې تاسو بیان د ازادۍ د اصول سره معامله کوئ. تاسو نشئ کولای یو شی چې ډیر محدود نوي په وړاندې ډیر مخکې لاړ شي.
او محافظه کار ډلې چې غواړي د حکومت واکونه محدود کړي موافق دي.
زه په حکومتي چارواکو باور نه لرم چې په عادلانه ډول منځګړی توب وکړي، ځکه چې دوی د طرح له مخې د سیاسي دي او موږ لیدلی چې څه پیښیږي کله چې سیاسي څېرې له عقدې ډکه ویناوي او دا خطرناک ده او دا باید همه غلطه ودرول شي. له همدې امله موږ باید د دې د پلي کولو لپاره یو غوره لار پیدا کړو.
د ایکس ټولنیز رسنۍ مالک ایلن ماسک د قانون جوړونکو سره د لایحه په اړه اندېښنو ته د رسیدو لپاره کار کړی. د لایحه ملاتړ د کانګرس دیموکرات غړي ریچارډ بلومنګټال د دې میاشتې په پیل کې وویل
هغه څه چې مونږ روښانه کړی دا دی چې په دې قانون کې هیڅ سانسور نشته، د منځپانګې کنټرول نه لري، د مشخصو محتویاتو مخنیوي پکې نه دی شوی. دا د انتخاب په اړه ده. ځوانانو ته د انتخاب او د هغوی د مور او پلار د ساتنې او د خپل ماشومان د ساتنې وسیله ورکړل شوې ده.
د ټکنالوژي شرکتونه میتا او ګوګل د دې لایحه مخالفت کوي. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، مګر د غزوی ډونالد ټرمپ جونیئر پر ایکس باندې لیکلي چې موږ په ورته وخت کې کولای شو د بیان ازادي او خپل ماشومان ساتنه وکړو. د دې لایحې په خوانی بڼه د مشرانو جرګې له خوا د درې یو نیورایو په تفاوت سره تصویب شوه. ملاتړي استازي جرګه هڅوي چې د کال تر پای ته رسیدو مخکې دې لایحې ته رای ورکړي. د کاترین جپسن راپور، سمیع الله جلالزای، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غک یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
او د خوست په مساخیل ولسوالۍ کې شاوخوا 300 کاله پخوانی ژرنده چې لا هم فعال ده د سیمایز دوت په باندې د سیمې خلک په نوبتي توګه پر مخ وړي. د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم د غلو د اورکېدو په برخه کې د ژرندو زیات مرسته ورسره کړي، خو د دوی په خبره که د دې ژرندې ترمیم ته په حکومتي کچه پاملرنه وسي نو د برېښنا د جوړېدو زمینه به هم دوی ته برابره سي. نورحال د شمس آریان پرپورت کووري.
د معلوماتو لمخې د اوبو په مرسته چلیدونکې دا ژرنده شاوخوا 350 کال اوږد تاریخ لري چې لا یې هم د غلو دانو د میده کولو په موخه څرخ له تاوېدو نه دی لوېدلی. علمګل چې له دېرش کلونو را په دې خوا د همدې ژرندې ژرندګړی دی وایي چې دا میراث له نیکو نور پاتې دی.
تقریبا دا ژرندې چې جوړې شوې دي مونږ سپینګرو د خولې دا کومې ونې چې دا ژرندې خو شو کې ولاړ دي تقریبا در نیم سو کولا عمر وقت دلتا شوا د اجران د کیږي دیس کولا کیږي تقریبا د اجران ز پخپل نو بعد میشتنه نو بعد او تش په ز پخپل نو بعد ترام بیا د اجران د په نو بعد تا کو واره کی
د خوست په مساخیلو کې د دې ژرندې په مرسته د غلو وړ کول د نوبت تر څنګ په دودیز ډول تر سره کیږي. علم ګل وایي چې په دې سیمه کې په زیات شمیر ژرندې د نه پاملرنې په سبب لمنځه تللې دي.
دا ژرند د داسې موږ د کال کې دوه پلارینې یو ژرند یو پلور د بلای بل پلور نو دلته موږ د خوست کې کوم تقسیم اوقات ټول د پلور په تقسیم دي نه غا پلور په تقسیم د ژرند خپل نو بتورو مثال یو کور نه وی درې نه پر اورونه بل او تنه پر اورونه یو پلور درې زمانه بل او ته زمانه هغه او ته زمانه مثال څلور شپه او ته شپه وری درې زمانه هغه او ته شپه نو باغوري نو بتوري تاکسیمی وارا کام تا دا.
د خوست د نور لیرو پرتو سیمو خلق هم د خپل غلو د وړکولو په موخه دی ژرندې ترازی. دغه وګړي د ژرندو د اهمیت تر څنګ وایي چې د اوبو په مدیریت کې باید د ژرندګرو لاسنیوي وسی.
مونږ ته نکونو پلارونو چې دا بیان کړای دا چې دا مونږ نه پزل کېږي دا ژرندې دومره په خانه ژرندې دي بیا به یې ګیا دغه نه استفاده کړ د ژرندو نه. دا ژرندې د یو مشکل لري چې د غریبونو بندونه نشته خوړ کې پروشي دا بندونه یې سکورتا دا وبا ډیره د سرخا دی وګدا اې دای دی فورا دا لازم چې دولت چې کوم واسطه کات لري به دې غریبونو سره کومک وکړي د دومره مخلوق دې ژوندونه استفاده کړي دا غریب خلک وترسي دې غزي ته به دې ته دا بندونه دا ویلې دا پخی کی
دا ډیره په خنه ژوند دي چې ډیره پخا خلکو جوړی کړی دي او نن سبا چې اوس سیدا ټیکنالوژي ډیره مخته لوړه ده او موږ غوړو چې برتنه جوړ کو خلک سیم کنه ډیر کام دی.
د خوست په بیلابیل سیمو کې شاوخوا 300 ژرندې فعال وي خو د معلوماتو لمخې دا مهاله یوازې 10 ژرندې پاتې دي. د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره د اړوند ادارو نه پاملرنه او د اوبو د منظم مهار نشتون هغه ستونزې دي چې دلته د ژرندو پر فعالیت منفي اغیز کړی دی. شمساریان امریکا ژا
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ مخته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپاره گواخو نمانی موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متاکو د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو
درنوریدم
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.